درنو اوریدونکو که السلام علیکم د ازری رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو. په دې خبرونه کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. په ننګرهار کې 9 تنه په ترافیکی پیښه کې مړه شوي دي. امریکا او متحدانو په افغانستان کې د پخوانی حکومت د غړیو د وژل کېدو په راپورونو ژور اندېښنه ښکاره کړه او د کاتولیکو مسیحیانو مشروعي کډوالۍ د لویدیځي او ختیځې اروپا ترمنځ درز رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون شنبه هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټر واوړي، خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام وای په خلاص لاس د مالی ملاتړ په مرسته کېدای شي چې په افغانستان کې په مستقیم ډول د هغو کسانو لاستی وای وکړي چې ډیر زیانګالی دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی و چې په افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې د دغه هیواد 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 9 میلیونه له کاختې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو ادارې او همکارانو یو وړاندوینه کړې و چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې له خلکو سره د مرستو لپاره 4.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. پوخوانی ولسمشر حامد کرزی د نجونو او هلوکانو لپاره د پوهنتونونو د ژر پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې پرون د پوهنتونونو استادانو ورسره په کتنه کې د لوړو زده کړو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبري وکړي. پوخوانی ولسمشر کرزی د هیواد آبادی د افغان ځوانانو په زده کړه پورې تړلې وبلله. طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړو ته اجازه نه ده ورکړې. نن 9 اویایمه ورځ ده چې طالبانو په اکثرو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بېلابېلو سیاستوالو او مهمو شخصیتونو د تیڅو ناکامراد عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره د هغه یاد ته درناوی ښودلی دی. پرون د دسمبر 4مه د ډاکټر ناکامراد وژل کېدو له دوهم تلین سره برابر و. د چې په کاکامراد هم مشهور و، 2 کاله مخکې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د پی ام ایس خیریه بنسټ مشر تیڅو ناکامورا کلونه په افغانستان کې تیر کړي وو او د روغتیا، کرنې او اوبو لګولو په برخه کې ګڼې پروژې عملي کړي دي. تیڅو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې د کارونو د درناوي په خاطر د افغانستان افتخاري تعبیت هم ورکړل شوی و. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوالو جامونو لپاره تر 19 کلونو کشر لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشر لوبډلې لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 1.5 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، ډګر ساتنې یا فیلډینګ، د توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلونو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربی امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلونو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکوي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوی او پی این جی سره لوبیږي. سپینې مڼۍ او کرملین تایید کړه چې د امریکا او روسیې ولسمشران جو بایډن او ولادیمیر پوتین به را روانه سې شنبه په یوه ویډیویي تماس کې د اوکراین پر وضعیت او نورو مسئلو خبرې وکړي. دا مجازي غونډه داسې وخت جوړیږي چې د مسکو د هدفونو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ناټو غربي پوځي او استخباراتي چارواکو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي استحکاماتو ته اشاره کړې ده. واشنګټن او کیف وایي مسکو د ټانکونو او توپچي ځواک په ګډون خپل زرګونه پوځیان د روسیې په لویدیځ کې ځای پر ځای کړي او ممکن را روانه میلادي میاشت د یو یرغل لپاره ځان چمتو کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تصادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. په فرانسیس پرون شنبه د یونان په پلازمېنه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل
اروپا وخت تېرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږې ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کړي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولینډ پر پوله ګیر پاتې دي. خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانه وای دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندیښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستیو ورځو کې وویل طالبانو د اګست په نیمایي کې له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تری تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي موږ پخلای کوو چې ادا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو اعلان سره په ټکر کې دي. د بشري حقونو د څار نیویارک میشتې ډلې د نومبر د دیرشمې نیټې په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو د وڅل بیش پخوانیو غړیو چې د اگست 15مې او د اکتوبر د 11مې ترمنځ طالبانو ته تسلیم شوي وو یا طالبانو نیولي وو د وشل کېدو یا بې درکه کېدو اسناد راټول کړي دي. د ډلې ویلي چې په غزنی، کندهار، هلمند او کندوز کې د افغانستان د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او ملیشو د څه باندې سلو پخوانیو غړیو د وژل کېدو په اړه کره معلومات ټول کړي دي. د بشري حقونو څار ډلې د آسیا د برخې مشر پاتریشیا گراسمن ویلی د طالب مشانو د افیش منی سیمه ایز قماندانان د پخوانیو افغان امنیتی سرتیرو له وشلو او یا بې درکه کولو څخه نه دی راګرځولی. د دې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی چې باید د زیاتو وشنو مخه ونیسي، له مسؤلانو سره محاسبه وکوي او د قربانی شویو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بشري حقونو د څار پر اساس طالبانو له هغو دولتي اسنادو څخه چې له پخوانی حکومت څخه ورپا تشوی د کسانو د نیولو او وژلو یا نیولو لپاره کار اخیسته ده. په راپور کې د مثال په ډول په کندهار کې د پخوانی حکومت د استخباراتو د یو کارکونکو باز محمد یادونه شوه چې د سپتمبر په وروستیو کې طالبان کورته ورغلي، هغه نیولې او وروسته جسد د کورنۍ غړو پیدا کړی دی. لویدیځو هیوادونو په خپل بیان کې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د څار ډلې په راپور کې د شویو اډاو په اړه دی په شفاف ډول پلټنه وشي او له مسؤلو کسانو سره دی حساب وشي. طالبانو تر اوسه پورې د لویدیځو هیوادونو د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په خبرګون کې ویلي و چې له خپلو لیکو څخه 555 تنه استلی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوې ده چې د روان دسمبر په 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د هغې غونډې کوربتوب وکړي چې سعودي عربستان یې د دایرېدو وړاندیز کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري بحران د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د دې غونډې کوربتوب کوي، خو د ملي مقاومت جبهه وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په یو بل هیواد کې جوړه شي. ځینې شنونکي وایي په کار ده له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره د مرستو پر دوام خبری وشی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په پام کې د دوه اونۍ وروسته یعنې د دسمبر میاشتې پر 19مه پاکستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان یا او آی سي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې فوقالعاده غونډې کوربه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یو کنفرانس ته وویل دغه غونډه د سعودي عربستان په ملاتړ رابلل شوې ده. راپورونه وایي په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو لکه د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې او چین استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. دا لا معلومه نه ده چې د کومو وربلل شوو هیوادونو استازي به په دې غونډه کې برخه واخلي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه چې د طالبانو عمده مخالفه ډله ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د غونډې د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي په کار ده دا غونډه د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې وشي. زردشت شمس چې په خوای په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې، په دې باور دی چې له افغانستان سره لنډمهاله بشري مرستې کوم درد نه دوا کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې پر اوږدمهاله بشري مرستو غور وشي.
د افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې په لنډمهال کې به تر یو حده د افغانانو ستونزې کمې کړي، ولې د هیواد اقتصادي ستونزې په بشري مرستو له منځه نه ځي. تر څو چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپل خپو نه وي درېدلې، تر هغې به خلک د دوامدار مرستو ته اړتیا لري او دنیا د اوږد مهال لپاره دوامدار مرستې نه کوي. په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې چې کوم جوړښت رامنځته شوی و، که څه هم یو لړ ستونزې لرلې، خو کرار کرار افغانستان د اقتصادي بسیا خواته روان و. طالبان متاسفانه نه دغه وړتیا لري او د اوسنی حکومت نه خو داسې بریښي چې دوی اراده هم نه لري چې د هیواد اقتصاد په خپو ودرای او یا د هیواد په ځان بسیا کړي.
ګڼ نور څارونکي د افغانستان په اړه د پاکستان پر نیت هم شک لري او وایي اسلام آباد چې کلونه کلونه د طالبانو ملاتړ کړی، اوس هم هڅه کوي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مرسته خپل ستراتیژیک اهداف تعقیب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرونی کنفرانس ته وویل په اوسنی حالت کې د افغانستان یوازې پرېښودل به تاریخي اشتباه وي. له کله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ وویل اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا درې برابره شوې او د ژمي په پیل سره به خپل روسي حد ته ورسیږي. د دغه پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 30 میلیونه انسانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري، چې په 2022 کال کې د ستونزو د حل لپاره باید 2.6 میلیارد ډالره مرسته وشي.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د افغانانو د ایستلو او ځای پر ځای کولو لپاره 1 میلیارد ډالری بودیجه او د ځینو جمهوری پالو مخالفت. سترایپس ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې لیکلي د امریکا ولسمشر جو بایدن یوه لایحه توشیح کړه چې په هغې کې 1 میلیارد ډالر له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د ځای پر ځای کېدو لپاره په پام کې نیول شوي دي، خو ځینو جمهوری پالو په وروستیو ورځو کې پر دې لایحې اعتراضونه کړي دي. د هغوی په منځ کې یو هم سناتور جیمز لانګفورد دی. د ویلي کله چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو بحث مطرح وي، یوازینی ځواب چې د لیدلی هغه داده چې دې ستونزې ته نورې پیسې وغورځول شي. د ده په نظر د فدرالي مالیه ورکوونکو دا پیسې په داسې ډول لګیږي چې څارنه یې نه کیږي. د سټرایپس له لیکنې سره سم دا 1 میلیارد ډالر پر هغو 6.3 میلیارد ډالرو سربیره دي چې په سپتمبر کې ورکړل شوي وي او ورسره د دې برخې لپاره ټوله بودیجه 1.3 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د کانګرس د تدارکاتو د کمیټې پر اساس د وروستیو 1 میلیارد ډالرو 4.3 میلیارد به دفاع وزارت، 1.3 میلیارد به د روغتیا وزارت او د ماشومانو او کورنیو د بشري خدماتو ته، 1.25 میلیارد به د کورنی امنیت وزارت ته او 8 میلیارد د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو ته ورکړل شي. سپین مانی دا پیسې د افغانستان په کړکیچ کې د امریکا د شکیلتیا د مسؤلانه پای ته رسیدا لپاره مهمې بللې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې په افغانستان کې هغه څوک چې توپک لري مځکه ترلاسه کوي. د کندهار د فرقې د سیمې د هغو زرګونو کورنیو په اړه لیکنه خپره کړې چې د ورځپاڼې پر اساس د 1990 لسیزې د